برنامه بعدی، خدا نگهدار.
په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به د افغان ولسمشر او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی د څرګندونو په اړه راپور ووري چې په کابل کې د افغانستان د سولې پروسې څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. دغه راز به په افغانستان کې د موقتي ادارې د رامنځته کېدو په تړاو د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته د افغان حکومت غبرګون ګون هم واوري چې دا خبرې د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې رضوان مراد د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړه شوي دي، او د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. د خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. میرمن موګرینی او ولسمشر غنی په یو ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې راتلونکو انتخابات مهم بلل او د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ څرګند کړ. نوموړي ژمنه وکړه چې اروپای ټولنه به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر غني هم د سولې د پروسې او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې.
سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي، او راتلونکي مشورتي لویه جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاده توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانانو ټاکي.
د اروپای اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤلې کابل ته تر سفر مخکې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د حالاتو او سولې په اړه خبرې وکړې. ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې نن د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو افغان کوچنی مړه شوي دي. اسوشیټډ پریس اژانس د ترکی چارواکو په حواله خبر ورکوي چې په کښتۍ کې 15 کډوال سپاره وو چې غوښتلې د یونان لسبوس ټاپو ته ورسیږي. ترکی مقامات ویلي دي چې په ډوبې شوې کښتۍ کې افغانان او ایرانی کډوال سپاره وو چې یو لسې ژوندي ژغورل شوي دي. که څه هم چې په 2018 کال کې اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د څپې د مخنیوي په اړه د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ له موافقې وروسته د ترکیې له لارې یونان ته د کډوالو د اوښتو بهیر محدود شوی دی، خو بیا هم کډوالو پناه غوښتونکي هڅه کوي چې له دې لارې اروپا ته ورسیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤل د وشل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت په اعلامیه کې راغلي دي چې ملا رشید او څلور نور طالب وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې نښته کې یو شمېر ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو په بیان کې دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوې. د ملي امنیت عمومي ریاست دا هم نه دي ویلي چې په سروبي کې دا عملیات کله شوي دي. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدر اعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ. نه شپېته کلن شریف چې د فساد په قضیه کې په 5 کال بند محکوم دی، د محکمې د دې حکم له مخې کولی شي چې په پاکستان کې چیرته چې وغواړي خپله درملنه وکړي، خو د دریو قاضیانو د دې حکم پر اساس شریف له پاکستان څخه د وتلو اجازه نه لري. نواز شریف چې درې ځله د پاکستان صدر اعظم پاتې شوی دی، له قلبي او د ګردې له ناروغۍ شکایت کوي. د اسلام آباد سترې محکمې تیره میاشت د درملنې لپاره په ضمانت د نواز شریف د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې وه. په استنبول کې د امریکا د قونسلګری او ترکیه کارکونکو د جاسوسۍ او د ترکیه د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړی شو. د قضیه د ترکیه او متحده ایالاتو ترمنځ نوی ډیپلوماتیک جنجال پیدا کړی دی. دا متین توپوس محاکمه چې ژباړونکي او د امریکا په قونسلګری کې د نشئی موادو پر ضد مبارزې د برخې کارکونکو دی نن په استنبول کې پیل شوه. نه 50 کلن توبوس له تیرې اکتوبر میاشت را پدې خوا په توقیف کې ده. نوموړی تورن دی چې د ترکیې د حکومت له سیاسي مخالف فتح الله ګولین سره اړیکه لري. ترکیې حکومت ګولین د 2018 کال د کودتا د ناکامې هڅې تر شا بولي. که پر متین توپوس لګېدلي تورونه ثابتېږي نو په عمر قید محکومېدای شي. او دیموکراتانو د امریکا د 2018 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده څو روښانه شي چې آیا دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بارد د مولر د راپور څلور مخیزه لنډیز د یکشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوي وو نه ټرمپ او نه هم دغه کوم استازی له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی دی.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریک موګرینی دا مهال په کابل کې د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې بهیر یو ښه فرصت بللی.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت ده او نن د افغانستان راتلونکي ته
یو عظیم فرصت دی. په دې اړه به د یو سیاسي کارپو نظر هم واوري. بل خو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تازه څرګندونو په خبرګون کې چې په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په اړه کړي د افغان حکومت اجرایه ریاست چارواکي دا د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله بولي. د دې ریاست یو ویاند وایي
از مکتمه داده که پاکستان او ده پاکستان آمد خود سرگندوانو که احتیاط دید که افغانستان سرونه اشاره که لطوانی ساده رو بود.
پا روزگان که بمود نوی عملیاتو ده پیل خبر کرو که وقتو نور راپور نهمستا او پا دو همه نیمهی که دو و نیز پروگرامونو لرو نیمه نره او یو بلا تفریخ پروانه ده گوری اچار پا گرده را سر باوری. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤل په افغانستان کې د سولې له روانو هڅو څخه د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار وکړ. فدریکا موګرینی چې له اسلام آباد څخه کابل ته تللې نن له افغان ولسمشر سره په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبرې وکړې. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې په افغانستان کې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت ته باید ښه او په تدبیر ګټه واخیستل سي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګرینی د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي. میرمن موګرینی د سېشنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې دوی د سولې په حقله د روانو هلو ځلو نتایجو ته په تمه دي. فدریکا موګرینی وایي چې افغانستان ډیره جګړه تجربه کړه خو اوس د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربان او د سولې د خبرو اترو لپاره د یو هر اړخیز ټیم جوړول ډیر مهم دي.
And these are all points on which the European
دا موارد چې تل په اروپایي ټولنه کې د افغانانو ترڅنګ وي او هیڅکله به یې یوازې پرېنږدي. اول دا چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې یو منل شوی اوربند او دوهم دا چې ټولو ته د منل شوي مذاکره کوونکو ټیم رامنځته کېدل دي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو اقشارو استازي په کې شامل وي.
of all afghan society including women
the europai tulani da bahrani siyasat mashre da gashan wel che sola bay da fanano pa mashre o malikiyat wi khuda hum sarganda kra che la america tar russia wal chin tar iran bay tul he waduna pa afghan sola ki musbat role wal obawi نوموړي همداشان د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم اشاره وکړه. ویل چې انتخابات ډیر مهم دي او باید تر سره شي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان سره د اروپایي ټولنې له کړیو مرستو ملاتړ مننه وکړه. ښاغلی غنی وویل چې شلمه پیړۍ د جګړو او ګواښونو نه ده، باید جګړه او تهدید خپل ځای روغې جوړې ته پرېږدي او هره ستونزه په تدبیر او تعقل لیرې شي. د نوموړي په باور افغانستان دا مهال په سخت ازموینه کې دی، خو په ټینګار یې وویل چې هر ازموینه یو ښه فرصت هم بلل کېږي او اوس په افغانستان کې دا فرصت رامنځته شوی دی. دوی سوله د افغانانو ترمنځ په یو ملي بحث بدله شوې ده او دا خبرې دوام پیدا کوي. د سولې په مشورتي جرګه کې په کوم چوکاټ چې بحث کیږي وروستي اقدامات به ترسره شي. زه ډاډه یم چې افغانان به خپل برخلیک په خپله وټاکي او انشاءالله چې په بشپړ یووالي او اتفاق به خپله راتلونکی وټاکو. د وویل چې د افغانستان سلویخت کلن ناورین باید ښه مدیریت شي تر څو رامنځته شوی فرصت د بل جنګ او بحران لامل ونه ګرځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی همداشان ټینګار وکړ چې له افغانستانه به د دوی ملاتړ دوامداره وي او په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې به هر اړخیزه مرسته وکړي. نوموړي وویل چې پاکستانی مشرانو هم په اسلام آباد کې له دې سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې لپروسی او له بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ کړی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د څارونکو او تضمینونکو په توګه د اروپایي ټولنې رول اغیزمن او کلیدي ګڼي، خو وایي چې دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سي چې اړتیا یې لیدل کېږي. انتظار خدم ازادي راډیو ته وویل چې د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حده مخکې تګ ونه سي. له شغلي خدم سره د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه کابل ته د اغلی فدریکا موګرینی د سفر په اړه پوښتنه کړې ده.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریک قضیه ده، داسې قضیه ده چې په هغه کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هیوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان په ځای کې له تېرو کلونو شامله ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده، ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی به تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي تر کومه حده پورې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل اړخونو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر حده پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابولی شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې د افریقا او د اروپایي اتحادیې نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تېرو اتلسو کلونو کې ډېر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې. نو ښه ده چې دغه مشورې ته دوام پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي ښاغلی خادم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی. دا په اصل کې چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا تیره ورځ د افغانستان په اړه پارهونکي خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتګ دا مسایل سره تړلې دي او که څنګه؟
دا مسائل هم تړلي دي او هم نه تړلي دي. موږ به د افریقا سفر پاکستان ته افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې د پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې، په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېره هویدا او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هیله دا ده چې افریقا د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکه د افغانستان په سوله کې هغه ته قناعت ورکړي او اوس کله چې ولسمشر سره یم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش به دا وشي چې تیری واوري او لګي وای، مشوري باید مشوري په حد کې وي. د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډیره حد پورې داخله ده. مونږ
ته یان تاسو فکر کوئ چې وازی بلې تاسو فکر کوئ چې وازی د مشورو تر حد دوی کار دی او کنه نورم ته فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې دغه بین الافغاني خبرو د لپاره ځکه چې وازنه ستوند چې وز خبرو په وړاندې هغه دار چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نکینی او بین الافغاني خبرې نکېږي. راځي
د فشار استلان ور ختم کو. د فشار اصلاح او کار کول کېده چې کله جنگ په شدت باندې وانه د سوري خبرې مطرح نه وي. ځې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کو. اروپایي اتحادیات ناظر رول لوبول شي. په یوه وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهل سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي پروسه، او په یوه وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په یوه وخت کې کم ژمنی چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي، پر دې باندې باید نظر رول ادا کړي. که یو طرف هم له خپلو کړلو وعدو تیښته کوي، دوی باید داسې الزامي فشار ولري چې ټول طرفونه خپلو وعدو ته ژمن پاتې کړي. د فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی، هم د نظرولو او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو څېړونکي انتظار خدمو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که غواړئ د افغانستان او نړۍ په تازه حالاتو ځان خبر کړئ، نو ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه پر ټول هیواد کې صاف اوازي اورېدلی سي. ورسې بل موضوع، بل مطلب ته، د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله او ښکاره لاسوهنه بولي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلي و چې په افغانستان کې د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ده. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی د عمران خان څرګندونې د هغه خپل نه بلکې د طالبانو دریته خبرې بولي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل کوي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې په افغانستان کې د نظام بڼه، جوړښت او څرنګوالی د هیواد په اساسي قانون کې روښانه سوی. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې پاکستانی سیاستوال دی د افغانستان په اړه په هر ډول څرګندونو کې له پوره دقت او احتیاط نه کار واخلي.
هیڅوک حق نه لري، هیڅ بهرنی هیواد او بهرنی سیاسي شخصیتونه چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د عمران خان دغه څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې څرګند او ښکاره لاسوهنه ده. از مکتمه ده چې پاکستان او د پاکستان حماس په خپلو څرګندونو کې احتیاط وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي و چې ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې د دغه هیواد د سولې بهیر له په ټپه ولاړ حالت سره مخ شوی. د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزې د هواري یوازنۍ لاره ده. عمران خان دا هم ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان سولې په تړاو د نوموړي ترتیب سوي غونډه د افغان حکومت د مخالفت له امله لغوه سوه. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان په اړه دا ډول څرګندونې کوي، بلکې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د یو نوي حکومت د تشکیل خبره کړې وه. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي، خو هغه مهال یې په کابل کې د پاکستان د سفارت شزدافر بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی وو او د افغان حکومت اعتراض یې ورته څرګند کړی وو. بلخوا په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی له امریکا سره د طالبانو وروستیو مذاکراتو ته په اشاره سره وایي چې دغه څرګندونې د طالبانو رسمي دریځ دی. ښاغلی سعیدی زیاتوي چې طالبان د عمران خان په خلو نړۍ ته خپل پیغام رسوي.
زما باور دا ده چې عمران خان دا خبرې یوازې د خپل خولنه نه کوي. عمران خان د طالبانو سره اړیکې لري، د امریکایانو سره اړیکې لري، یا دا خبر یوازې د عمران خان نه دی. دی داسې خبرې دي چې لکه چې ورته تفهیم سوی چې دا خبره وکړي، د دې لپاره غواړي دنیا ته، افغانستان ته ووایي چې داسې خبرې چې حکومت موقت رامنځته کېږي دا ولاړه ده، چې تاسو وغواړئ که نه غواړئ.
په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو کاندید محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر کې په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه د عمران خان څرګندونې د هیواد په کورنیو چارو کې کاره مداخله بللې ده.
و مریدل چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې درمسته کېدو وړاندیز کړی دی. وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یو پټه په ولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په راتلونکي نظام کې د طالبانو د شاملېدو په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت غبرګون سره مخامخ شوي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه نور تفصیل به نوری است نوری رکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون دوشنبه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې د ده په وینا ظاهرا د افغانستان د حکومت دریځ له وجې له په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازنۍ لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دریځ سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي، دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی ایکسپریس اتریبیون ورځپاڼې راخیستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کیدی شي چې یو موقته اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي ترسره کوي. هغه په دې اړه چې دغه سې موقته ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي وویل په دې اړه دی څه نشي ویلی. د پاکستان صدر اعظم دغه راز تایید کړ چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی و. دغه غونډه په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د پنځم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د تېر کال د هود د میاشتې په لومړیو کې پلان شوې وه. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو کې د پاکستان رول ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولی او واشنگتن هم دا مسله تایید کړې ده. د طالبانو د استازو او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو پنځم پړاو د روان میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسید. دواړو لورو په دې خبرو کې پرمختګ خبر ورکړی خو تر اوسه پر دوو مسایلو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې د افغانستان له خاورې به بیا پر امریکا او نورې نړۍ د ترهګرۍ د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي نهایي موافقه نه ده شوې. که څه هم د دې خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي خو ځینې وختونه له مختلفو سرچینو د موقت حکومت مسله چې د پاکستان صدر اعظم په ښکاره خبرې کړې مطرح کړې چې وروسته دواړو لورو هغه رد کړې ده. لدې مخکې ایرانی چارواکو هم د افغانستان د راتلونکو نظام په اړه ورته څرګندونې کړې وې چې د افغانستان د حکومت له سخت عکس العمل سره مخامخ شوی وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې د ده په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان طالبانو ته له رول ورکولو پرته راتلونکي ولري، خو هغه دا هم ویلي و چې د دې هېواد په راتلونکي نظام کې د طالبانو ونډه باید حاکمه نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جواد ظریف د دغو څرګندونو په وړاندې سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه د افغانستان په کورنیو چارو کې بربنډه مداخله بللې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو که مو د ازادي راډیو خبرونه نوې اوریدلې نو کولای سي په ویب سایت کې هم واوري او زموږ نور راپورونه او خبرونه ولولې پته مو د ازادي راډیو دات کام. ورځو روزګان ته په روزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل سوی دي. افغان امنیتي مسولین وایي دغه عملیات د مرکز ترینکوډ اړوند ګرماب سیمه کې د وسلوالو طالبانو څخه د سیمو د نیولو په هدف پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
افغان امنیتی مسولین وای د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه عملیات د مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب سیمه کې فیل کړی دي. چارواکي وای دغه عملیات د ملي امنیت د خاص ځواکونو لخوا پیل سوی چې بهرني ځواکونه هم د حواله لارې ورسره مرسته کوي. په دغه ولایت کې د ملي امنیت د اداري مشر جنرال عبدالصمد شمس ازادي راډیو ته ویل چې د پیل سو عملیاتو پر مهال تر دا مهال یو کیلومتر سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړي او څلور تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمیر نور هم ټپیان کړي دي.
دوه غونډي باندې مداخله ده پر دا کړه د جنگ کرشم مې وړه اخوا ته مې وړه دراجوي ته مې وړه. طالبانو ته نن سهار په حمله کې دوه نفر ځینې مړه دي. د فرقانی د ګروپ دوه کسان په شي کې مړه دي. پرون هم یو نفر په شي کې مړ دی. په طالبانو کې یو نفر ټپي دی. الله تعالی فضل دی هیڅ مرجوب نه ده. اوس یې هیڅ ډول تاوان مستند پیسوي ملتکه د شپې ورځې خپل موازی ټینګو یو کیلومتر یو.
عبدالصمد شمس همدار زیاتوی چې پلان لري دغه سیمه د وسلوالو طالبانو څخه په بشپړه توګه فاکه کړي او نوې پوستې په کښې کې ځای پر ځای کړي. د نوموړي په وینا چې په یادو عملیاتو کې تر دا مهاله شل حلقې ماینونه هم له منځه وړي دي. بل خوا بیا په سویل کې د 215 اتل کلي اردو مسولین هم خبر ورکوي چې تیره ورځ د دغه ولایت مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پټ ځایونه په نښه کړي. دغه مسولین وایي په یاد برید کې څلور تنه وسلوال طالبان وژل سوي او د وسلوالو طالبانو یوه قرارګاه هم په بشپړ ډول له منځه وړې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په اروزګان کې امنیتي مسولین پر داسې مهال په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې دغه ولایت له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره محاصره کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې لدی ورسته به د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې لنرمشت کار و نه خستل سي. شهزاد ګل اریوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هغو مخابراتي کمپنیو له خدمتونو چې خلک راضي نه دي لومړی ورته خبرداري ورکول کیږي او په دوهم قدم کې به یې فعالیتونه ودرول سي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل ویصال د شغلي اریوبی د سرګندونو ته په پام سره د مخابراتي خدماتو د خدمتونو په اړه د څو تنو کابل شاریانو سره هم شخیدلې دی او دا راپور یې چمتو کړی. په ګډه به وورو
په داسل کې چې په افغانستان کې له مخابراتي خدماتو څخه د ګټه اخیستونکو په شمیر کې ورستر بل زیاتوالی راځي، خو د یو شمیر کابل خاریانو په خبره د مخابراتي کمپنیو خدماتو ورته د قناعت وړ نه دي.
زما نوم مخمه حضرت دی. مخابراتی کمپنیو له کاره مونږه کې رضایت نه ښیو، ځکه چې په بعض وختونو کې د دوی کارونه چې دي شخصي ګټې لري، ډېر پیسې، ډېر کریډیټ کارت مصرفږي، لکه کوم خبره او خدمات چې وړاندې کوي په هغه شکل باندې نه، لکه کوم چې دوی لایحه اصول دي. اوس هغه د غلا سیستم کې ډېر شوی دی، مخکې چې وو مخکې صادقانه او په ښه شکل باندې وو.
اسم امین الله شهید خانیمه
دی. وای زما نوم امین الله دی. په فیسبوک کې ډیر کمزور دی، انټرنیټي لګښتونه هم زیات شوی دي، معنی سو وارې پیسې وهلې دي. زما غوښتنه دا ده چې غلا بند شي، نور خدمتونه هم ښه شي. اوس چې یو اونۍ زه بسته فعال کړې، نورې پیسې هم درنه وهي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي مخابراتي خدماتو ته لاسرسی لري. په مخابراتي کمپنیو بل نیوکه داده چې په خپل سر خلکو ته بیلابیل خدماتونه فعالوي او په بدل کې ترې پیسې ګرځوي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکی عبدالجبار له همداسې یو کار سره مخ شوی.
نو ما نه پیسې پټولې، بیا مې زورالم زنګ مورته په هغه نه چې ګو بیا ورال نه ځینم اخبل حال مسر شریک بیا کرځتا کم سندره سافت کړي مورته ما خنده سات کوي تاسو که سافت کړي دا ما سره مناسب نه ده ز سپینګر دا ما نه لري کوي بیا سر دا غیم دا سندره به کې سافتوله بیا ما غسیب کانټر کې بلی موچ
د مخابراتي خدماتو په برخه کې بلستونځ چې خلک ورسخه شکایت کوي هغه د مخابراتي پوخغ ده چې د خلکو په خبره زیاتره ځایونو کې مخابراتي دستګاوي سم کار نه کوي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت بیا وایي چې اوس مهال د افغانستان 90% خوره د مخابراتي خدماتو تر پوخغ لاندې ده، خو د خلکو دغه شکایتونو ته د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبی ځواب سده. خغلی اریوبی د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د کلنی راپور د وړاندې کولو په غونډه کې ازادي راډیو ته ویل
اکچان وخت مهلت برشان داده شي
دی. وای یو څه مهلت ورته ورکو چې دوی اصلاحات راولي، خو که اصلاح نشول لومړی سپارښتنه ده، دوهم جریمه ده، او که بیا هم و نشول اړیو چې جواز ورڅخه واخلو. له دې وروسته مراد نشته، زه هیڅ مراد نه کوم، او کدا کارونه مې عملی نه کړل آماده يم چې استعفا ورکړم او تاسو غوندې یو بل کار پیدا کړم. خغل اریوبی د مخابراتي کمپنیو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم د ځانګړو تګلارو د پلي کېدو خبره کوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې مخابراتي کمپنۍ به خلکو ته ځواب ورکوونکي وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ولدین تاسو سره په تماس یم. زمونږ غوښتنه، پیشنهاد، تقاضا دا ده چې د عربا دفترونو والا موږ له به مخکې په 50 پوره 50 افغانۍ باندې 1500 امبیانې راکولې، اوس هغه څلوېښت امبیانې راکمې کړي دي، 460 امبیانې راکړي. همدارنګه په 200 افغانۍ باندې به موږ له پریم لټه زر پریم لوکونه به راکول د 200 ورځو دپاره، هغه اوس 850 ملکونه راوسي. همدارنګه ټوله فیصدي چې ده دا ټوله راکمه کړې ده. د افغانستان خلک ډېر غریب خلک دي، بېچاره خلک دي، کار نشته، ژوند نشته، ګټه نشته، دی بل داسې پیداوار نشته دی. مخکې بمزی کار دیگه پورا 500 افغانی بود. بیا پاکی که 15 افغانی زمان مالی دولت ستانه 15 من تا 15 سوالی پاکی که گی. اگه خویی سلاری. گوست باکی دا کم 500 افغانی بانچ منگا اندیانی دا خلو دیکی اندیانی مانا کارچ واچو سرانا مالی لاری شی. سرانا دارنگا دفترونو والا اندیانی کمی لاکی. سره دا سیستمونه ځانه ځانه پې پالېږي سیستمونه هغه کښې څلور او پنځه ولس او شپږ او اته ولس سره ناغه شان دې وړي نو هېڅ خاورې موږ ته نه پاتې کېږي موږ غواړو چې دا شان درځاني به موږ را شي دا چې سهولت به موږ نه سکون در شي پخپله به افغانستان خلک پخو ودرېږي وسلام
زه بشیر احمد کریمی هم د فاریاب د ولایت شیرینتګاب د ولسوالۍ اوسېدونکی کوم اوس تاته د یارانو څخه زحمت در کوم د عبیدالله بارکزي شهادت د خدای قبول کړي دا لو ځای وه افغانستان ته او دا ځای داخله د ده کېدو نه ده پاک د کورنۍ ته د دو طرفدارانو ته موږ تسلیت وایو خدای دې د شهادت قبول کړي او هغه جنایتکاران دې ژر تر ژره د دولت څخه موږ غواړو چې د قانون منګولو ته دې وسپاري او دا د منونو وړ نه ده چې دې به تېښته بریالی شه دولت به دې باندې باید غور وکړي او جدي پلټنه وکړي او دا جنایتکاران خاینان دا پیدا کړي قانون منګولو ته وسپاري وسلام شهرت ولرم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو په دې سره په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې افغان ولسمشر سره د افغانستان د سولې د پروسې راتلونکو انتخاباتو او له افغانستان سره د اروپایي هیوادونو د مرستو او همکارۍ په اړه خبرې وکړې ترکی چارواکي وایي د دې هیواد په سواحلو کې نن د کډوالو د یوې وړې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې درې افغان ښځې او یو کوچنی مړه شوي دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د طالبانو د یو پوځي مسؤول د وژل کېدو خبر ورکوي د پاکستان سترې محکمې نن د شپږو اونیو لپاره په ضمانت د پخواني صدراعظم نواز شریف د خوشي کېدو امر وکړ په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ او ترکیې کارکوونکي د جاسوسۍ او د ترکیې د حکومت د نسکورولو په تور نن محکمې ته حاضر کړی شو او دیموکراتانو د امریکا د 2016 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د روسیې د رول پاړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپرېدو غوښتنه وکړه
له رضوان مراد څخه مننه دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم ولولئ پاتمو د ازادي راډیو ډاټ کام اوس بله رحمت افغان څخه سپورتي خبرونه واورو
د افغانستان د باسکل زغلوبنې فدراسیون وای کابل کې د نجونو او هلکانو ترمنځ ګډه سیالۍ ترسره کړه د دغه فدراسیون مشر حسین حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د ټول هیواد په کچه 200 لوبغاړو ګډون کړی و چې 9 کسان درې نجونې او شپږ هلکان قهرمانان شول د نوموړي په خبره دغه سیالۍ د دهمزنګ څلور لارې نه پیل او تر امید سبز ښارګوټي پورې 15 کیلومتره ترسره شوې ښاغلی حمیدی وای دغه سیالۍ د نوي کال جام لپاره ترسره شوې آسیایي جام ته د رسېدو لوبډلو ترمنځ د سیالیو په دوام کې د افغانستان د 20 ملي لوبډله نن به له نیپال سره لوبه وکړي دا سیالۍ د 2000 میلادي کال د آسیایي جام لوبو ته د لوبډلو د غوراوي په هدف ترسره کیږي چې په مالیزیا کې به ترسره سي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په روانو لوبو کې افغان لوبډلې تر دې دمه د قطر او عمان په وړاندې سیالۍ کړې چې دواړه لوبې بایللې دي افغانستان که د نیپال په وړاندې هم بریا خپله کړه د مخکې تګ چانس سته او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ ای پی ایل سیالیو کې به نن دلی لوبډله د چینای لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي په روانو لوبو کې دواړو لوبډلو یوه لوبه ګټلې او دوه نمرې لري افغان مجیب ځدران چې د پنجاب په لوبډله کې